د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د آزادۍ په څپو کې پروګرام خپرېږي چې زه احمد تکل پکې ستاسو کوربه یم. خو لومړی خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي د افغان ښځینه کارکوونکو پر تګ راتګ د طالبانو بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د سازمان پرون په یو بیان کې ویل چې په کابل کې د دوی کاري محیط ته د ښځینه کارکوونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. بیان کې راغلی دی چې طالبانو د سپتمبر په اووم په کابل کې د دوی دفترونو ته د ښځینه کارکوونکو د تګ مخه نیولې ده. په بیان کې راغلی دی چې د طالبانو د حکومت دغه محدودیت په کتبي او یا هم شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو ته سپارل شوی دی. یونما وایي چې د دې کار د اجرا کولو لپاره د دوی د کابل، هرات او مزار شریف د دفترونو مخې ته د طالبانو مسؤول کسان ولاړ وي. وړاندې راغلی دی چې دا ډول اقدامات له زلزله ځپلو او همداراز له ایران او پاکستانه ایستل شویو کډوالو سره د دوی بشري مرستې زیانمنوي. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یونما وایي دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو هوکړو سره په ټکر کې ده. د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې ویلي د لږ تر لږه 1200 ماشومان هم د افغانستان د ختیځ په وروستۍ مرګونې زلزله کې مړه شوي دي. د مؤسسې په یو بیان کې ویلي چې دا د وژل شویو کسانو له نیمایي زیاته برخه ده. د قربانیانو په ډله کې له 500 ډېر نجونې او 650 هلکان دي. طالبانو د زلزلې له کبله د مړو ټول شمېر 2215 تنه ښودلی دی. د ماشومانو د ژغورنې مؤسسه زیاتوي د ویجاړونکې زلزلې له کبله زرګونه کسان بې کوره شوي او لږ تر لږه 200 ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په کونړ او شاوخوا سیمو کې د اګست په 1 نیټه زوروره زلزله وشوه او څو ورځې نور هم ټکانونه روان و چې پکې لږ تر لږه 2200 کسان مړه او څه باندې 3600 نور ټپیان شول. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د یکشنبې شپې ناوخته وسله والو بریدګرو لږ تر لږه 9 پاکستاني سرتیري وژلي او 14 نور یې ټپیان کړي دي. پولیسو رسنیو ته ویلي چې پیښه د دیر په لال کلا سیمه کې شوې ده. د پولیسو په خبره اف سي یا سرحدي ملیشا ځواکونه په سیمه کې د بریدګرو د پلټون عملیات مخته وړل چې له کمین سره مخامخ شول او د مرګ ژوبل ور واوښته. کومې وسله والې ډلې تر اوسه د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان پوځ پرون ناوخته په یو بیان کې ویل چې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 19 تنه وسله وال وژلي دي. د امریکا د څیړنو فدرال ادارې یا اف بی آی څیړونکو پر سیاسي فعال او د ډونالد ترامپ پر ملاتړي چاري کیرک د برید کوونکي دوه انځورونه خپره کړي دي. چارواکو پرون وویل ګمان کیږي چې برید کوونکی د یوې مرمۍ له ډزې وروسته د بام له لارې نږدې کلي ته تښتېدلی. پولیسو د مقتول د موندنې او ځای ځایګي د معلومولو لپاره $100,000 انعام اعلام کړی دی. دوی وایي برید کې له یو پیاوړي ټوپک څخه استفاده شوې چې وروسته په سیمه کې موندل شوی دی. د کیرک وژنې د امریکا د دواړو ګوندونو له غندنې سره مخامخ شوی او ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه د وژنې له کبله ماتم اعلان کړی دی. چارلي کریک د چهارشنبې په ورځ د یوتا ویلي په پوهنتون کې د وینا پر مهال په مرمۍ وویشتل شو او د کرکټ د آسیا کپ په پیل شویو سیالیو کې نن د پاکستان او عمان لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 8 بجو په دوبۍ کې ترسره کیږي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
سلام. د آزادی پچپوکی پروگرام ته خره غلست. د سپتمبر د 11 پیخه که څه هم ورو ورو مخصوصا د ځوان نسل په ذهنونو کې د تت کېدو په حال کې ده، خو د دې ځانګړې ورځې اغیزو ته په پام سره ښایي دا خبره مبالغه نه وي چې د سپتمبر 11 نړۍ بدله کړې ده. نن یو ځل بیا هغه ورځ را رسیدلې او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د دې ورځې د اهمیت په اړه بحثونه کیږي. نو ځکه د ازادۍ په سپو کې په نننۍ خپرونه کې مو همدا موضوع له کارپوهانو سره د بحث لپاره غوره کړې ده. د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه متحد ایالات د څو تروریستي حملو په وسیله په نښه شو. په دې حملو القاعده شبکه مسؤوله وبلل شوه او د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش ژمنه وکړه چې د دې ډلې له مشر اسامه بن لادن سره به چې هغه مهال په افغانستان کې دیرو حساب کتاب وکړي. په دې پسې متحدو ایالاتونو افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول. بیا یې د طالبانو لومړۍ واکمني د پوځي عملیاتو په پایله کې وپرځوله او په افغانستان کې خپل ملګری نظام حاکم کړ. د نظام 40 کاله دوام وکړ او ورپسې طالبان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول. افغانستان په دې ترڅ کې خورا ډیر بدل شو. دا چې څومره بدل شوی په دې اړه به د خبرونې په دوام کې د کارپوهانو نظر واخلو، خو اوس راځي د سپتمبر د 11 په اړه د احمد شیبر تفصیلي راپور ته غوږ شئ.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده تنظیم لپاره مناسب چاپیریال برابر کړی دی او د هڅې روانې دي. دې ډلې په خپل وبښت مخه راپور کې چې د جولای په 10 د ملګرو ملتونو پر ویب پاڼه خپور کړ، دغه شان له القاعده څخه د راټوکېدلې څانګې داعش اسلامي دولت نومي وسله واله ډلې او د دې ترهګر تنظیم د خراسان څانګې فعالیتونو ته اندېښنه ښودلې ده. د القاعده شبکې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې برید چې په نیویارک، پنسلوانیا او واشنگتن کې شاوخوا 3000 کسان ووشل، د دې سبب شو چې په افغانستان کې د طالبان حکومت نسکور شي. طالبانو هغه مهال د واشنگتن دا غوښتنه ردوله چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ور وسپاري یا یې له افغانستانه وباسي، همغه و چې امریکایي ځواکونو د دوی پر حکومت برید وکړ. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې له نږدې 10 کاله جګړې وروسته د 2001 کال د می په 2 د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن د پاکستان په بټاباد کې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووشه. دا خبر لومړی د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما
ورکړ.
زه د امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې متحده ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړي چې د القاعده شبکې مشر او ترهګر اسامه بن لادن یې ووژه، چې د زرګونو بېګناه نارینه وو، ښځو او ماشومانو د وژنې مسؤول
وو.
د سعودي عربستان د تابعه اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د القاعده مشي مصري ایمن الزواهری ته وسپارل شو. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل حضور په کلونو کې ونه توانېدل چې د الزواهری ځای پیدا کړي. کله چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15 کابل ونیو، د الزواهری په اړه رسنیو معلومات نه لرل. ما د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد څخه د همغه کال د سپتمبر په میاشت کې پوښتنه وکړه چې الزواهری چیرته دی. دوی وویل
مختنه معلومه کې صاحب چیرته وي.
تر 2000 بله تر 2000 یعنی تقریبا لاس کاله مختله دی القاعده مشر په سیمه کې وو. تاسو کله ور سره کتلی دي؟
نه، بعد له 2001 نه موږ دی غوسره کتل نه دي سیوی او په دې بیا نو خبر سیوی صاحب کوم جی کې وو سی.
تاسو په یو مرکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي.
او دا موږ ماټکل دا د سپاد 2001 نه ستل ته جنگ سو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله. بد دوی توان ځوان فرصت کم سو په افغانستان کې ته هیڅ نشته تکل نژادي په لوازې باندې په لوازې او د پیریل اړخ دي په تاسو په ځندل کې خپل عربي هو تعاملات هم د تمرست وخت خپل وادون تلار.
تر دې سرګندونو څو میاشتې وروسته د القاعده دوهم مشر الزواهری په کابل کې د امریکایي ځواکونو د یوې حملې په ترڅ کې ووشل شو او د امریکا د هغه مهال ولسمشر جو بایدن وویل:
زما په لارښوونه متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې یو هوایي برید پای ته ورسوه چې د القاعده امیر ایمن الزواهری یې وواژه. دا مهمه نه ده چې څومره وخت ونیو، دا هم مهمه نه ده چې ته چیرته پټیږي. که ته زموږ خلکو ته ګواښ یې، متحده ایالاتونه به تاسو پیدا کړي او له منځه به مو یوسي.
د القاعده د مشرانو تر وژلو وروسته هم په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیتونو د ادامې راپورونه خپره شوي دي. ملګرو ملتو بیا پروسه شکل په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده په کندهار او تخار ولایتونو کې نوي روزنیز کمپونه جوړ کړي دي او په لغمان، کونړ، ننګرهار، پروان، روزګان، غزنی، زابل، هلمند، نورستان، بادغیس او پنجشیر کې فعال ده. طالبانو دا تورونه رد کړی دی او وایي چې هیڅ وسلواله ډله یې نه ده پرېښي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. د سیاسي چارو کتونکی قریب الرحمن شهاب وایي چې په افغانستان کې نږدې 15 جګړو د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې چې ژر یې ریښې نشي وچېدلی.
نو د دغو ډلو په دومره سرعت له منځه تلل لکه اوس چې افغانان تمه لري دا ممکنه نه ده. نو په همدغه اساس باندې هر هغه ترهګر او یا وسلواله ډله چې په افغانستان کې د موجودیت خبره کیږي د هغوی هم فکري او خواخوږي شته، لیکن په داسې کچه باندې چې هغوی د عملا فعالیت ولري او یا د په کومه ساحه باندې کنټرول ولري دا شاید نه تر سترګو کیږي. نو بنا ان د دغو ډلو فکر او د دغو ډلو هغه فکری خطسه د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ګواښ په توګه مطرح کیدای شي او افغانان یې باید جدي وګڼي، لیکن عملا په ساحه کې د دوی حضور اوس کم تر سترګو کیږي، لیکن په بشپړ ډول باندې منتفی کېدلی هم نشي.
لانګ وال ژورنال خبرونې سږ کال د فبروري په 14 په یو راپور کې ولیکل چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې په حال کې ده او طالبانو له دې ډلې سره خپل اړیکې نه دي پرېښي. د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل په دې باور ده چې القاعده ډله په افغانستان کې د پخوا په څیر غشتلې نه ده، خو فکر پیاوړی شوی دی.
زه فکر کوم چې نور القاعده هغومره په اصلاح جنګي لحاظ فعال نه دي، بلکې دوی په یو فکری مکتب بدل شوی دی چې نور افراطي ډلې د دوی څخه متاثر دي، لکه داعش او همدارنګه دوی نظریات په خپله طالبانو کې او نور افراطي ډلو باندې کاملا معلومیږي. او دوی فکر کوم چې اوس په افغانستان کې دوی پلویان دي، دوی غړي یا دوی ځینې بشام موجود وي چې د خپل فکری مکتب غواړي له همدغه جغرافیا څخه نور نړۍ ته وغځوي. او فکر کوم چې زیاتره نور به افراطي ډلې به د دوی له افکارو څخه متاثره کیږي او هیڅ امکان نه لري چې په اوسني حالت کې په افغانستان کې موجود دي، حتما موجود دي او له مختلفو ډلو سره به له نږدې کار کوي، ځکه چې اوسنی وضعیت دوی لپاره کافي مساعد ده چې دوی شتون ولري او خپله نظریه د نړۍ په سطح باندې خپره کړي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې د جولای د 10 منټې په راپور کې تر القاعده ډلې داعش نړۍ ته چری ګواښ بلل شوی دی. داعش چې له القاعده څخه راټوکېدلې څانګه ده په 2004 کال کې په عراق کې ابو مصعب الزرقاوي جوړ کړه. بیا الزرقاوي د 2006 کال د جون په 10 د امریکا د هوایي ځواکونو د بریټ پترس کې ووشل شو او دا ډله د عراق د اسلامي دولت په نوم وپیژندل شوه. وروسته په 2014 کال کې د سوریې د جګړې پر مهال په داعش مشهور شوه. داعش خراسان څنګه بیا په 2015 کال کې د پاکستاني طالبانو لشکری جنگوی او افغان طالبانو له یو شمیر ناراض غړیو څخه جوړه شوه. هغه وخت د ډلې په عراق کې د داعش د همغه مهال د مشر ابو بکر البغدادي بیعت وکړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په اخیره کې د شپې په مخه د امریکایي ځواکونو د بریټ پر مهال په ورسره بم ځان ووشه. اسوسییټډ پرس اژانس په یو راپور کې چې په روسه ښکارې د فبروري په میاشت کې خپور کړی و داعش له القاعده بیل شوې ډله وبلله. په افغانستان کې بیا القاعده او طالبان داعش خراسان څنګه ته د دشمن په سترګه ګوري. طالبان دا ډله د خپل واک لپاره جدي ګواښ ګڼي او د ځینو کتونکو په باور د دې دوو ډلو توپیر په ایدیالوژي کې دی. داعش خراسان څنګه مدعي ده چې د اسلامي خلافت د ټینګېدو لپاره هڅې کوي او دوی طالبان تورنوي چې د اسلامي اصولو په خلاف د خلافت پر ځای امارت ته لومړی توپ ورکوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په وینا د طالبانو حکومت د داعش خراسان څنګه فعالیتونه څنګه څه کمزوري کړي دي، خو په خبره کړي راپور کې راغلي دي چې له 2014 کال راوروسته داعش خراسان څنګه د شاوخوا 2000 جنگیالیو په لرلو په افغانستان کې دننه او بهر د روسیې د قفقاز په ګډون په منځنۍ اسیا کې د نورو ترهګرو له ناراضي ډلو د جنگیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان پولیس ته نږدې سیمو کې داعش خراسان څنګه ماشومان په دینی مدرسو کې روزي او له 14 کلنو کم عمر ماشومانو ته د انتحار د روزنې پروګرامونه جوړوي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر او د افغانستان د سولې لپاره
د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سش کال د اپریل په میاشت کې په اکسپانه کې لیکلی وو چې با خبره کسانو د ته ویلي دي چې دا اندیشنه لري چې ممکن اسلام آباد د افغان کډوالو د ستنولو د بهیر په ترڅ کې د داعش خراسان څنګه خړی افغانستان ته واستوي. د شاغلی خلیل زاد د دې تور تایید په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جان باز له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وکړ چې روسیا چې دې ډلې ته اندېښمنه ده پاکستان ته ګوته نه نیسي.
د بهرنیو چارو وزیر د روسیې البته د لاوروف څخه نیولې تر دفاع وزیر تر د امنیت شورا منشي او همداسې د ټولګټو نظامي پیمان د مشرانو قوماندانانو په شمول همیشه دا ټینګار کړی دی چې داعش په افغانستان کې شتون لري او ځینې هیوادونه چې اکثرا لکه مخکې چې وویل غربي هیوادو ته اشاره کوي، د هغوی له خوا د سوریې څخه، د عراق څخه، د نورو ځایو څخه رامنتقل کیږي. خو جالبه دا ده چې د روسیې حکومت مثلا پاکستان ته په دې اړه اشاره نه کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان د ترهګرو سازمانونو قرباني دی.
داعش خراسان څنګه د 2023 کال د مارچ په 22 نیټې د مسکو په لویدیځ کې د کاراکاس د کنسرت پر حال برید وکړ چې په لسګونو کسان یې ووشل او په سلګونو یې ټپیان کړل. شغلی جان باز چې د روسیې تحولات له نږدې څاري په دې باور دی چې له دې برید سره د روسانو اندېښنې د داعش په برخه کې زیات شوې دي. د دې حملې په ترڅ کې تر 145 کسان ووشل شول او څه د پاسه 500 نور ټپیان شول. روسیا وایي چې دا حمله هغو کسانو وکړه چې د ډیورنډ کرښې شاوخوا سیمو کې پوځي روزنه ترلاسه کړې وه. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلنی راپور کې چې سش کال د مارچ په وروستیو کې خپور شو، د داعش خراسان څنګه د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستان، مرکزي آسیا، ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلي دي. او د راپور له مخې د داعش خراسان څانګه آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیځ بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په دې راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده چې لا یې هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د استخباراتي راپورونو په استناد په افغانستان کې القاعده نن سبا یو جدي ګواښ نه ګڼل کیږي. د امریکا اندېښنه تر ډېره په افریقا کې القاعده وسله والو ته ده. په امریکا کې میشته د بحرانونو د څارنې د ډلې د معلوماتو له مخې د می په میاشت کې د جماعت نصرت الاسلامي والمسلمین ډلې د بریدونو په ترڅ کې په مالی، نیجر او بورکینا فاسو کې تر 850 ډیر کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې د راپورونو له مخې په اوسط ډول دا تلفات د میاشتې شاوخوا 600 ته رسېدل. نیویارک پوسټ د می په دیرشمه په یوه مقاله کې د امریکایي جګپوړو جنرالانو په وینا ولیکل چې د افریقا په ساحل سیمه کې ترهګرې ډلې شایي بلاخره امریکا ته ګواښونه پیدا کړي. د سمندري ځواکونو جنرال مایکل لانګلی د ساحل سیمه چې مالی، بورکینا فاسو او نیجر پکې شامل دي د ترهګرۍ مرکز بللی دی. د جنرال لانګلی په باور له داعش او القاعدې سره تړلې تروریستي ډلې له 2022 کال راهیسې په افریقا کې څو برابره پیاوړې شوې دي چې د واشنګټن لپاره د ځانګړې اندېښنې وړ دي.
د سپتمبر د 11 د حملو د څرنګوالي او د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه راپور مو اورېده. په دې اړه په روانه خبرونه کې نور بحث کوو. د بحث ګډونوال د چارو شنونکي او د جمهوري نظام پر مهال د ولسی جرګې غړي شینکی کړوخیل چې تاسو یې په دې راپور کې څرګندونې هم واورېدې او د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر صدیق انصاری دي. که تاسو ګران اوریدونکي هم غواړئ په دې بحث کې ګډون وکړئ نو د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ، خپل نظر ووایاست یا له میلمنو پوښتنې وکړئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 و 23 00 01. شمیره تکراروم 00 و 23 00 01. ورځو د خبرونه په پایل کې باس له میرمن کړوخیل سره پیلو. میرمن کړوخیل، تاسو مخکې مونږ تاسو سرګندونې د شیبر په راپور کې واورې دي، په کې تاسو وایي چې القاعده شبکه احتمالا په افغانستان کې نور پخوانی پوځي زور او ځواک نه لري، مګر تر ډیره فکری نفوذ لري یا د فکری نفوذ هڅه کوي. که زه سم پوه شوی یم، اوس هم همداسې فکر کوئ او د دې فکر لپاره کوم دلایل لري کې په مشرح ډول وایي لطفا؟
سلامونه درنامه تاسو ته د پروګرام میلمه همدارنګه محترم اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام.
معلوم ده سلامات اوسئ. معلوم ده طالبانو چې کوم تعهدم له بینبالي ټولنې سره کړی دی چې ګویا افغانستان خاوره به د دوی په خلاف نه کارول کېږي، همدارنګه امریکا د دوی په راتګ کې خورا مهم رول لوبولی دی. معلوم ده دوی مجبور دی چې یوه اندازه همدغه تعهداتو ته ژمن پاتې شي. یو مسله بل دا چې مثلا څنګه چې ما وویل چې نور القاعده زه فکر نه کوم چې د نړۍ په سطحه د القاعده په نوم په مغمره مثلا غواړي یو عملیات اجرا کړي او بیا دوی دوباره مستقیم یا غیر مستقیم تارګټ شي. نو دوی خپل هغه یو کوم فکر چې دوی ایجاد کړی دی دغه فکر نه متاثر مختلفې ډلې جوړېږي، څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه تر افریقا پورې دا مسله مثلا غځېدلې ده، په آسیا کې دی، په جنوبي آسیا کې دی، په مختلفو ځایونو کې، په مرکزي آسیا کې. نو اوس خو دی همدغه د انټرنټ د لارې نه دا یو ډېر اسانه هغه داسې څنګه خلک پس تحریک شي، انګیزه پیدا کړي، ارتباطات پیدا کړي، ټریننګ واخلي، امکانات ترلاسه کړي، نور دنیا سره یا نور ګروپونه یا حرکتونه سره وصل شي او کوم هدف چې لري هغه ته ځان ورسوي او اجراءات وکړي. نو زه فکر کوم چې د دغه ټولو حرکتونو لپاره اوس القاعده یو ښه بنسټګر جوړ شوی دی، یو اساس، یو بنیاد، ځکه چې کوم عملیات تاسو په اخبار کې مو ویلي مثلا هغه وخت کې چې اجرا کړه سید چې د تاریخ یوه مهمه پیښه ده، یوه برخه ده. مګم دا په یاد وساتو چې همدغه پیښه چې په نیویارک کې صورت وموندل او په پنټاګان کې دوی هغه خپل قوت او یا هغه مؤثریت د دنیا په سطح باندې معرفي کړو او دنیا ته ور وپېژنده، چې همدغه نیابتي ډلې یا دغه ترهګرې ډلې کېدای شي چې دنیا لپاره یو ستر ګواښ شي او د دنیا په هر ځای کې دوی کولای شي چې خپل عملیات اجرا کړي که دوی مثلا وخت او پلان او هغو ته ضرورت لري چې څنګه دا هغه وکړي. ان دوی اصلا دنیا ته معرفي شول. نو دا خپله یو ښه مثال دی نور او د دوی همدغه اوس کولای شي چې ګرچې دوی مثلا اوسامه بن لادن یو موده بعد له بایندزي الزوایډ څه موده مخکې د بن لادن، اما هغه فکر چې دوی ایجاد که هغه پاتې دی، هغه به پیاوړی کېږي، هغه به همداسې څنګه چې ما په خپل تبصره کې مو ویلی چې دا به همدغه ډلې متاثره کوي، همدغه انګیزه به ورکوي، همدا خپل تجارب سره شریکي او دا خپل نوي دستورات به ورکوي چې نور ډلې بیا د دوی په نیابت باندې بیا نور جینې کې وکړی شي هغه دوی اهداف چې دی هغه پلی کړي.
میرمن کروخیل، ستاسو اشاره د امریکا ملاتړ ته د افغانستان د جهاد پر مهال له دې تروریستي ډلو څخه د امریکا ملاتړ ته ده؟ مخکې چې تاسو ویلې چې کله چې القاعده شبکې پر امریکا برید وکړ نو د دې معنا دا ده چې القاعده شبکه په هر ځای کې برید کولای شي، مطلب مو دا دی چې متحدو ایالاتونو د افغانستان د جهاد په کلونو کې همدې ډلو سره مرسته کوله؟
یو زما په اند باندې خو اصلا خو همدغه یو 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 بدترین آغاز و چې دل پاس د شوروي اتحاد شوروي د وخت په وړاندې بدخنډ جوړ شي او په دې کې مثلا د منطقې لوبغاړي لکه عیسی او نور په دې کې دا کوم رول چې ولوبه و همدغه د په نیابتي ډلو باندې سرمایه ګذاري او په هغوی ته همکاري کول تر څو پورې اهداف چې به هر مملکت یا به ملي ټولنه لري د همدغو نیابتي ډلو له لارې نه وکړی شي چې هغه پلی کړي او هغه ته ورسیږي. دا فکر کوم چې آغاز له هغه وخت نه ډېر یو ښه بېلګه ده چې مونږ خو معلوم ده بیا دا رقم ډلې خو بیا وروسته له کنټرول ووځي چې هغوی خپل اهداف لري، خپل انحراف پیدا کوي، له په مختلف بیا خپل هدف ته به یو غوړی چې ورسیږي. نو دا خو دا آغاز په خپل اسما په ان باندې هم د غربي نړۍ د په هر مشوره چې د منطقي استخبارات دوی ته ورکړه او دوی استفاده وکړه، نو دوی خو هغه وخت کې په ډېر اسانۍ باندې کولای شي چې اوسامه له بینه بوځي، بلکې بوینه ته بلکې هم راوستل شوی و د شوروي اتحاد په وړاندې همدغه عربان همدغه افراطي ډلې تنظیمونه دا ونه جنګېدل.
مننه. ورزو بله زمونږ غږ اوري منصور صاحب تاسو را سره یاست؟ تیرا مننه. که خپل بل میلمه ښاغلی صدیق منصور ته ورځو. منصور صاحب لومړی خو ستړی مشې درته وایم، ستاسو له نظره د سپتمبر د 11مې پیښې نړۍ څومره بدله کړه او مخصوصا افغانستان یې څومره بدل کړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو مېرمنو همکارانو او ټول مازه اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام.
زموږ اصلي د 11 سپتمبر واقعا یادېږي چې هغه ورځ وه چې نه یوازې امریکا بلکې په ټوله نړۍ د ویرې او ډار لمن یا پرده خوره کړه، او نه یوازې په امریکا بلکې په غرب کې هم پراخه ویره خپره شوه. او دا هغه وخت و چې په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت په نوم حکومت موجود و او دلته د القاعده خبرې کېدې، مګر هغه چا دا بریدونه وکړه چې هغوی د افغانستان سره هیڅ تړاو نه درلود. هغوی د عربي هیوادونو اتباعو او امریکایي تابعیت یې درلود، او امریکایي پوهنتونونو کې روزل شوي ځوانان وو چې د هوایي چلند یا د پیلوټۍ د پوهنتونونو یا محصلین یا فارغان یا هم عملي کارمندان وو. خو متاسفانه اپلای بیا هم راغی افغانستان ته، او بیا یې د افغانستان مظلوم او بیچاره ولس پرې کړه. د 2001 کال د سپتمبر د 11مې نه وروسته د امریکې د متحده ایالاتو د وخت ولسمشر جو دبلیو بوش په ډېر سام او لیوانتاورا ډول پرېکړه وکړه چې بیا به په افغانستان برید کوي. هماغه وخت هم موږ د افغانستان خلکو او د نړۍ ډېرو هیوادونو مشوره ورکړه چې دوی به د انګریزانو او د روسانو هغه عمل نه تکراروي او باندې په هغه سرنوشت نه اخته کوي. خو متاسفانه چې هغوی بریدونه پیل کړل، او ورپسې میاشت د اکتوبر پر 8مه د افغانستان په مختلفو سیمو بریدونه وکړل. چې لومړني بریدونه یې زما یادېږي د اکتوبر 8مه د سهار اذانونو پر وخت د ننګرهار د تور غره د کورم پر یولسي کلي وه، چې زه پخپله هغه کلي ته د برید نه وروسته له دوستانو سره لاړم. هغه وخت موږ مطبوعاتي فعالیتونه درلودل، فرهنګي فعالیتونه هم درلودل د یو شمېر خیریه موسساتو دوی سره. هغه زخمیان د ننګرهار سیمایز روغتون ته را انتقال شوه. زما هغه 2 کلن ګلخان اوس هم یادېږي چې سر یې پټۍ تړلې وه د ننګرهار روغتون کې، او 1 کلنه خور یې چې اوس د کمپیوټر او انګریزي معلمه ده په جلال آباد کې، دا اوس هم ورسره رابطه لرم ګلخان سره او د هغه د کورنۍ سره. لبد مرغه د دې د کلي لسکونو خلک شهیدان او زخمیان شوه، او دغه وړه خوري چې دا کیسه بیا ډېره مطبوعاتو ته راووته.
بله،
چې داسې یوه مور هغه شهیده شوې وه او لورې د شیدو رودلو په وخت کې وه، او دوی د مور د شیدو په ځای د مور وینې ورودلې. د هغې نه وروسته چې موږ په کوړم کې وو، 250 الوتکه راغله. تاسې باور وکړئ چې موږ د شهادت کلمې ولوستې، او دوستانو ته مو ویلې چې ډاکتران را سره وو، د مرستندویو ټولنو ملګري وو، ورته مو ویلې چې کېدای شي بیا بمبارد وکړي، هلته هغه کم یو نیم یا 2 متره بم چې ناچاوده پروت و یا دوی ته چاودنه ورکړي. خو د هغې جنلاله او د اګام ولسوالۍ یو بل کلي مورګۍ بمبارد وکړو، بیا سبا موږ هلته لاړو. قوم کتل چې د لومړي ځل لپاره هغه بمونه چې د بشریت په تاریخ کې هغه ممنوع ګرځول شوي وو، پراستی بمونه وو، کلستر بمونه وو، اورشیندونکي بمونه وو، دای غورځولي وو، هغه هم ته یو کلی.
منصور صاحب،
موږ په هغه وخت کې
منصور صاحب تاسو د دې پیښو
د القاعده کوم مرکز
تاسو د دې پیښې عیني شاهد پاتې شوي یاست، او دغه له روایت نه مو داسې ښکاري چې له پیښې نه سمدستي وروسته کله چې امریکا پر افغانستان حمله وکړه تاسو په هغو کلیو باندې کې وی یا ورغلی وی چې د امریکا حمله وشولې د همدې لپاره مخصوصا ستاسو خبرې زموږ لپاره مهمې دي او ما تاسو نه پوښتنه وکړه چې دې پېښې افغانستان څومره بدل کړ له هغې ورځې چې تاسو دغه جریانات په خپلو سترګو ولیدل تر نن ورځې پورې په افغانستان کې کوم بدلون کوم لوی او مهم بدلون راغلی
نو همدې مسلې ته راتلو چې نه یوازې په افغانستان بلکې په نړۍ کې پراخ بدلونونه راغله د نړۍ قطبونه په نړۍ کې نوي ائتلافونه ملګرتیاوې دا فعال شوې د افغانستان ګاونډیانو پیژندل شو په نوې بڼه وپیژندل شو د دوی شرارتونه د هغوی جنایات چې چا د لا اله الا الله د کلمې تر سرلیک لاندې د افغانستان په بریدونو کې په څه ډول برخه واخیسته چا هم د خوندي رژیمونو او نظامونو په سرلیک لاندې او چا هم د نور هغه وادونه چې د افغانستان د خلکو د مبارزو په نتیجه کې ازادي اخیستې وه هغوی کوم عزایم درلودل او په کور دننه هم د افغانستان هغه خلک چې پخوا د شوروي اتحاد لاسپوڅې او د کی جی بی غړي وه دوی خزینه وو که نارینه وو پخواني ملیشي پخواني د خاد غړي هغوی د هغه امپریالیزم جهانقار چې ورته ویلې د هغې د لاستونونه سرونه راوېسته د افغانستان په خلکو یې په دې بریډونو کې برخه واخیسته هغه خلک چې د طالبانو د اسلامي امارت په نوم دلته وو هغه یې مولي دل شو چې بالکل لادرکه شو ځینې زندانیان شو ځینې په کورونو کې نسته او حکومت یې پریښود او دا ولس تش لاس د غرب او د امریکای د بمباری او د بي 250 او د افاتی الوتکو او حتی په دې وروستیو کې د بمونو د مور تر بریدونو لاندې راغله
منصور صاحب دا ورځ مخصوصا
عملا لیدل کېده
د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره د سپتمبر 11 تر اوسه پورې هم هغه اهمیت لري چې 22 کال مخکې چې تاسو یې کیسه کوي چې هغه وخت درلود د پیخه زمون ټول تمرکز په دې پیخه د سپتمبر په 11 باندې دی
بله ما ویلی چې په نړیواله کچه هم ډیر مسائل تغییر شو او په افغانستان کې هم د دې پیښې سره د جنگ جګړو چې دلته په افغانستان تحمیل شو او په سلګونو زره بې ګناه او بې دفاع انسانان په کې ووژل شو کلی تباه او برباد شو او ستونزې رامنځته شوې خو تر څنګ یې په اقتصادي برخه کې او یا هغه د نړۍ د پرمختګونو کومه سلسله چې روانه وه که د ټکنالوژۍ په برخه کې وه که په نورو ترقیاتي برخو کې وو هم یو څه ولیدل شو مګر کومه بیه چې افغانانو پرېکړه کوم زیان چې افغانانو ته ورسېد که هغه فکري او روحي او رواني زیان وو که هغه د مهاجرتونو زیان وو که هغه زموږ کلو او باندو ته اقتصادي او نور زیانونه وه هغه ډېر لوړ وه او ډېر درانه وو نسبت هغه پرمختګونو ته چې لیدل شوی او پرمختګونه هم ډیر په لوی خارونو کې لیدل شوی زموږ کلی او باندې دا اوس هم تر اوسه پورې د علمي پرمختګونو د اقتصادي پرمختګونو نه دا غوښته د کرنې او مالداري او نور پرمختګونو نه ډیر وروسته پاتې دي او دا اوس کوم حالت روان دی اوس هم ویل کېده چې په میلیارډونو ډالر په دې 13 کلونو کې د طالبانو د اسلامي امارات تر چتر لاندې هم راغله او اوس هم ممکن ده روان وي مګر هغه پرمختګونه چې افغانستان خلک یې توقع درلود چې دا باید سولې د پایدار امن په رڼا کې راغلي وای د افغانستان خلکو د آرام ساه اخیستي وای د افغانستان مهاجرین بیرته راپروتن شوي وای په لویه کچه او دلته د کار د زیار د علمي او نورو ترقیاتي پرمختګونو د خونړۍ تباکار انقلابو په ځای افغانان د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو خاوندان شوي متاسفانه د یو شمیر څه چې د ډیر شمیر جنایتکارو او غدارو سیاستوالو چې د افغانستان د خلکو په سر او سرنوشت حاکم شوي وو دا غوی د لاسه افغانانو دغه ښه ورځ ونه شوه لیدلی
کوم سیاستمداران ښایي تاسو کوم ډله د سیاستوالو ښایي چې تاسو وایي د غداري بولې او د غول لاسه تاسو وایي چې په افغانستان باندې د مرستې لکه څنګه چې لازمي وي ونه لګول شوي تاسو مقصد په خنۍ حکومت ته
هر هغه څوک چې
د خپل ظرفیت او کیفیت او کفایت او درایت زیات د افغانستان د ملت برخه وړي، خپل ځانونه چخ کړي او دا ملت یې ضعیفه کړی او فقر ته کېنولی. هر هغه څوک چې تل یې د دې هېواد په سر او سرنوشت په پردیو سیاسي او استخباراتي بازارونو کې لوبې او سوداوي کوي او خپل ځانونه او خپلې کورنۍ او خیلخانۍ تقویه کوي، هغه که د شرقي بلاک پخواني نوکران او جاسوسان او مزدوران وو، که د غربي بلاک وو، که د دین په نوم وو، که د جهاد او د مجاهد په نوم وو، که د تلوالي او د مقاومت په نوم وو، که د پښتون او د تاجک او د ازبک او د هزاره یا بل قوم په نوم وو، قومي ټیکداران او یا هم د مقننه قوې یا د قضایه قوې یا هم د اجرایه قوې په نوم ځانونه د خلکو خادمان ګڼل، مګر د خدمت په ځای د هېواد د جنایاتو او د تقلب او د فساد او د غداریو تاریخ پېښ.
مننه له تاسو نه مېرمن کړوخیل. ستاسو په نظر القاعده شبکه چې د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤوله بلل شوې ده او بیا په نتیجه کې متحدو ایالاتونو د همدې ډلې په خاطر افغانستان ته ځواکونه ولېږل، دا شبکه القاعده شبکه تر اوسه پورې په افغانستان کې ژوندۍ ده، فعاله ده؟ البته مونږ خو مخکې په راپور کې په دې باب یو څه خبرې وکړې، مګر غواړو چې په دې اړه لږ په تفصیل سره له تاسو واورو.
بچه مثل تاسم خبر گزارش کرویل و معتبر و بنگلی ادارات و هم په مختلفو گزارشونو که دیده نذکر کلی سی دوی چنگ مثلا په مختلفو ځایونو کې کمپونه لري یا ترینینګونه ورکوي یا انګیزی ورکوي، یعنی دوی موجودیت شته دی. نه تنها دا چې مثلا خپله هم د القاعده خپله د طالبانو ځینې غړي هم دی حتی د القاعدې سره نږدې اړیکې لري، او هغه کسان چې په شکل د اشکال دوی غړي توب لاسته راوړي هغه ته په طالبانو کې مثلا برلاسي دي. یعنی القاعده په افغانستان کې موجوده ده او طالبان هم هغوی ته په درناوي ګوري، او هغه څوک چې دوی سره نږدې اړیکې لري هغوی صاحب د واک او اختیار هم په داخل کې ده. او د دې ګزارشونو خو به مللي ادارات او په خپله د شورای امنیت د دې نه ذکر کړی، یعنې په سترګې پټول یا په دې باندې دوی په موجوده باندې انکار کول فکر کوم چې بیا دا درسته کلمه نه ده. اما دا چې مثلا څنګه چې خپله طالبان وای دوی وړتیا نه لري چې نور دنیا ته مشکل جوړ کړي، زه فکر کوم نور خپله القاعده هم نه غواړي په هغه شکل باندې چې په 11 سپتمبر دنیا ولړزوله په هغه شکل نور عملیات نه کوي، مګر نیابتي ډلې په مختلفو ځایونو کې مثلا دوی روزي چې هغوی بیا خپله د دوی رول مګه ډلې بیا مخته بوزي، نه دا چې مخصوص یا خاص دی د القاعده په عنوان لاندې یا د مستقیم چې دوی بیا تارګت شي. نو دوی دغه خطر له یو اندازه ځان لري کړی او په همدغه فکري کارونو باندې او په ټریننګونو باندې اکتفا کوي.
مننه ډیره زیاته له تاسو سره. بیا هم همدا موضوع، یعنی په افغانستان کې د القاعده شبکې د احتمالي موجودیت یا فعالیت په اړه راپورونه بیا هم څیړو، خو ورځو اوریدونکو ته ګورو چې څوک دی او څه وایي په دې پروګرام کې څه راوړي ځان سره. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خبرې وکړي.
محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم علي دوی چې روغ جوړ به صاحب له هدا تعلم به هلمن ولایت څخه.
وعلیکم السلام تل صاحب، خبرونه ته خراغلاست. مهرباني څه وایست؟
الله د خوشاله ک دغه کوم پیښه چې امریکا پر افغانستان باندې وکړه دا د سپتمبر 11 وکړه 12 و د مژ بل تطلع کوټو سره غندو تکال سم سره مزمر په افغانستان کې اسلامي نظام او شریعت ناتیزو خو امریکا بدبختانه د القاعده په نامه رااله چې دلته په افغانستان کې د القاعده ولسمشر مثلا د تشکیل لري. خو تکال سم سره مزمر تاسو فکر وکړو بیا د ملمانن پر دې باندې نظر ورکړي د دې مطلب القاعده نه او تکال سم سره دوی دلته نور خپل آداب درلودل د دې آداب دغه لکه دا اوس یې په غزي کې ناورین شروع کړی، د اسلام پر ضد باندې دوی جنگ شروع کړي، د اسلام ریښې د دوی د مطلب چې د مابین دی وباسي. تکال صاحب محترم، دا اوس چې کوم میلمنې خبره وکړه چې اوس هم په افغانستان کې القاعده شتون لري، دا موږ په کلکو ټکو سره ردوو، ځکه د افغانستان د بېلابېلو سیمو څخه موږ ملګري لرو، ټلیفوني اړیکې لرو، قریبانو دوستان سره لرو. په یوه سیمه کې موږ نه طالبانو سره د القاعدې ډله لیدلې ده، مثلا نوم پاکستاني طالبان لیدلې دي. دا دغه چې تور لاسونه دي چې په دغه نظام په چمور یوې خوا ته القاعده ورته دقې چې القاعده دلته میشتي یا پاکستاني طالبان میشتي، هېڅ نه شته. تکال صاحب محترمه، اوس زموږ د نړیوالو ته محترم تکال صاحب دا غوښتنه ده چې بالا پدلیا د خدای میر معصوم افغانان دغه سي پریدي، په دغه عالم پریدي، بچی د بچا بچی د الحمدلله نه جنگ سنه وژنې سنه په تعاون سره د خدای سره راځي. دغه نظام د خدای پاک دې معصوم افغانان د سره څخه په ټوله ژوند ناخلي.
مننه اتل صاحب. د افغانستان کې د سولې لپاره هیله خو ډیره مقدسه سپیڅلې هیله ده. له تاسو مننه چې د سیخ مقدسه سپیڅلې هیله لري، مګر په عین حال کې یعنی تاسو او تاسو هغه ملګری چې درته وایي چې په افغانستان کې د القاعده شبکې غړي نشته، څومره تضمین کولای شي چې په رښتیا به هم په افغانستان کې د القاعده فعالان نه وي؟ پوهیږئ تاسو په دې باندې دا خو ډېرې استخباراتي لوبې دي، او عام خلکو لپاره د هغو لیدل او درک کول دا ډېره ګرانه خبره ده.
تکال صاحب محترم، زما په شمول د یو افغان دغه نه غواړي چې د ملک بیا د جګړو قرباني شي، لکه دا شل کاله چې موږ هیواد په سرو وینو کې لات پات شو. یعنی داسې کور دی تکال صاحب محترم چې دغه کور څخه دی نفر نه وتلي، شهیدان دی نه وتلي. نو زما په شمول که زه مثلا داسې تراګر وینم خپل حکومت په جریان کې اوسم چې دغه شکی سړی دی دغه تاسو ونیسي، ټول افغانان دا نه غواړي تکال صاحب محترم چې بیا افغانستان ته داسې بدبختي راشي لکه دا شل کاله چې امریکا دلته بدبختي راولې، جنگونه او ورورژنه شروع کړي. نو تضمین دغه د افغانستان سر اثر په ټوټل افغانستان کې یوالې ویش د سمزه کنه چې دا حکومت حاکمیت نه لري. زه خدای ته تم امید وینم تکال صاحب محترم چې زموږ حکومت به هیڅ تسهیل ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاورې د بل ملک پر دغه باندې مثلا وکاري.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې څوک دی، له کوم ځای تماس نیولای او څه وایي. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی د ازادۍ رادیو.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه او نیکې هیلې تاسو او د ازادۍ رادیو محترم اوریدونکي او کارکونکو ته وړاندې کوم، او منصور صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ وي.
وعلیکم السلام، خبرونه ته په خیر راغلاست.
خان زرملوال هم د خیبر پښتونخوا هریپور نه اړیکه نیولې.
زرملوال صاحب، ډېره زیاته مننه چې ځان مو معرفي کړ، کنه زموږ خو دایمي همکار یاست او موږ مو پیژنو، خو ښه ده چې اوریدونکي مو هم وپیژنو. دا ډېر وخت نه پیژنم،
له بده مرغه تکل صاحب رابطه دې ما بالکل نه کیږي. ګورو دلته داسې حالات تیر شو چې موږ هر څه وینو. د کډوالو مبارک خیر، هغه موضوع خو نه ده،
ډیره زیاته مننه چې په هغو ټولو مسایلو موږ له تاسو سره خبرې کوو، د عیني شاهدانو په توګه او له نورو سره هم کوو. خو په دې پروګرام کې موضوع زموږ د سپتمبر یولسمه ده. مهرباني وکړئ څه وایاست؟
دغه په 2000 کال کې چې د سپتمبر په نهمه، بلکې د سپتمبر په یولسمه نیټه باندې کومه وکیا اوس په امریکا کې، نو دا د موږ په ګران هیواد افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري. دا اوس یو امریکا غوښتل چې افغانستان تر خپل ولکې لاندې راولي، خو افغانستان داسې هیواد دی چې نه یوازې امریکا ته بلکې پخوانی شوروي مات کړی. دا دغه ډېر کبرجن زبر ځواکونه واغې له خاورو سره خاورې کړي، د نه مخکې انګریزان کړي دي. نو د دې دغه یو توتیه وه چې جوړه که په دې چې هم شل کاله نه یوازې ده چې زموږ ګران هیواد او افغانستان له خاورو سره خاورې کړو، بلکې دوی ته هم هیڅ پلاس ولاس ورنغله. هغه د چا په اصطلاح باندې 9/11 واقعه شوه، دا بالکل د افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري محترم تکل صاحب. او بل بده مرغ اکثره هغه پاتې شونې دي د تیرو طرزي پاسیکې اداره شوه، د اشرف غني پاسیکې اداره شوه، یغو د ځینې پاتشونی د ساغت مطلب پروپاګاندا کوي یا تبلیغات کوي چې مثلا القاعده ست په افغانستان کې هیڅ وجود نه لري. معلومات
زرملوال صاحب او بکې دا زرملوال صاحب، دغه تحقیقات چې شوی یا د څېړنې چې شوی دا د پخوانی حکومت چارواکو نه دی کړی، او که هغه کړی هم وي زمونږ د راپورونو کې ناراضي. مونږ هغه راپورونه راخلو چې ملګرو ملتونو او نورو به پره نړیوالو ادارو کړی وي. دا چې حقیقت دې کنه دی، البته په دې کې خو هیڅوک په قاطعیت سره نشي ویلی چې دا به حقیقت ولري که به ونه لري، مګر راپورونه د ملګرو ملتونو دي، یعنی د پخوانۍ ادارې د خلکو نه دي. مهرباني تاسو خپلې خبرې وکړئ.
دې کې هیڅ شک نشته دا خبره زه سل په سلو کې تاییدوم، خو دا ملګر ملتونه چې دي، دا ملګر ملتونه داسې نه دي چې هغه آزاد دي. ملګري ملتونه چې دي دا د امریکا تر حمایت لاندې دي. دې کې د امریکا اثر ورسوخ ده. ملګري ملتونه که داسې حقیقت دی لرلی، یا مثلا داسې په رښتینولي باندې د ملګرو ملتونو اداره جوړه وای، احمد تکل صاحب نو ګوره د افغانستان چوکۍ چې د ملګرو ملتونو کې دی، باید افغانستان اسلامي امارت سپارلی.
هغه خو بیل بحث دی، دا خو باید زموږ میلمانه ځواب درکړي. دغه لپاره ملګرو ملتونو شرطونه ایښي دي. د نجونو تعلیم یو شرط دی، د بشري حقونه بل شرط دی، ټول شموله حکومت بل شرط دی. دغه درې ډېر مهم شرطونه دي، د ښځو کار او تعلیم، او دغه دوه نور موارد چې ما یاد کړل. نو هغه خو دا نه ده چې د پخواني حکومت جان بله اورو
دا کوم خبره سې دي. تعلیم دا بالکل منو دغه شرطونه دي، او بل سدي وایي چې ټول شمول حکومت، ټول شمول حکومت د دې چې د هاري طبقه خلک ست، ازارستا او ترکمنستا او ازبکستا پښتونستا، دا خو دې یو توتیا د سټوري
خیر په صورت په دې باندې بس نه کوو. باندې په خبرونه کې مننه له تاسو نظر ملوال صاحب، له تاسو نه مننه کوو. ستاسو پوښتنه مونږ واخیسته چې تاسو وایي چې د سپتمبر د 11مې مسله له افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. په دې باندې له میرمن کړوخیل نه غواړم دوی پوښتنه مو واورېده. میرمن کړوخیل لطفا که دې ته لنډ ځواب ورکړي چې بل نور اوریدونکي هم لرو، مهرباني وکړئ.
زه په دوه مچ طالبانو کله هم نه درسکلې سم سم د افراطي ډلې نشته ویلې چې موږ هم دا مشه دنیا ته ځاغ ورکو، هیڅ نه ورکو چې وته خطر نه پیښیږي. اته مخکنی ورور ویلې چې دلته پاکستاني طالبان یا چی ټی پی وي، کاریک طالبان پاکستان نشته. دا په دې خاطر شته چې خپل طالبان ومنله او د پیشنهاد وکړ چې تاسو راشي چې مشران سره موږ تاسو کې نو موږ کار مو کې دا په ثبوت ورسره داخله شه. دا ګوره دلته اوس موږ په خپل منځ کې باید په دې باندې جنجال ونه لرو چې شته یا نشته. پښتون کې شته ځکه پاکستان هم دغه زمینه برابره کړه چې تر څو پورې چې دوی ته ضرورت دی ساتل، اوس راوس په افغانستان باندې تاوان کړه. او طالبان هم له فکري لحاظه او د پخواني همکاریان یا روابط چې لري عاطفي لحاظه دوی نشي کولای چې هغوی په مقابل کې ودرېږي، هغه اخراج کړي یا نور مکن ته پلاس باندې ورکړي، ځکه چې دوی خپل هغه جنګیالي چې د هغوی سره ډېر نږدې اړیکې لري او دوی لپاره د یو بله ستونزه جوړېږي. اما دوی حد اعظمې کوشش کوي چې دوی فعالیتونه ډېر بربند نه وي، یا مثلا داسې پلان گزاریه برنامه جوړ نه کی چې تر یا تر د دوی له ادرس نه یا له دوه کسانو له ادرس نه په مثلا په نور منطقو کې یا نور ملک کې جوړ شي، ځکه چې به دوی د هدف لاندې راځي. زه فکر کوم دې باندې جنجال نو ضرور نه ده، او دا به ملي کول څنګه چې تاسو ورته ذکر وکړم او رسالت شورا امنیت په راپورونو گزارشونه کې دې ذکر شو، او اندېښنه خودل ده او دې موجودیت خودل، ځکه چې هغوی په بدون د اسناد معتبر اسناد نشي کولای چې دا ادعا وکړي چې دا خلک شته او یا نشته. دې خاطر فکر کوم دا دوستان په دې باندې نور کوشش نه کوي چې دوی د طالبانو په معنی کې، ځکه چې طالبان هم مستقیم دا موضوع نه درک کړي، بلکې خپل بیان په مختلف شکل ورکوي چې دنیا ته خطر له دې خوره نشته. بس
مننه. او منصور صاحب، د اتل صاحب خبرې مو واورېدې په هلمند کې. لومړی اوریدونکی چې تماس نیولی و هغه په ډېر تضمین سره ضمانت سره وویلی چې په افغانستان کې نه د القاعده شبکې غړي شته، او دای په تضمین سره ویلی شي دغه ډول ادعاوې. البته دا خو واضحه خبره ده چې د طالبانو پلویان دي. په دې ډول سره چې څرګندونې کوي، دا فکر کوي څومره د منلو وړ دي او څومره اعتماد پې کېدای شي په دې ډول خبرو؟
بله، زه خو یو زرملوال شتم سلامونه وړاندې کوم. لکه په خوا په تیر سي موږ او تاسو په افغانستان کې عربان لیدل، په دا اوس وخت کې په کله هغه رسمي ادارو چې بهرنیان په کې کار کوي یا شرکتونه دي یا د ملګرو ملتونو نور دي، عملا ما په خدا یا زما دوستانو همکارانو داسې څه نه دي لیدلي، نه د هغوی کورونه او نه هم هغه چوک چې تذکرې ورکړل شوي، لکه د استاد رباني حکومت چې
هغوی ته عملا د افغانستان تذکرې ویشلې. همدغه د مسعود او رباني حکومت چې په کابل کې و داسې څوک تر اوسه پورې بیا موږ نه دي لیدلي، لکه د مجاهدینو په تېره دوره کې چې و یا د طالبانو په وخت کې. نو کوي هم لکه د پیریانو غوندې پټ کچیرې وي، خو ممکن که څوک یې ثبوت وړاندې کوی چې کېدای شي ځینې ادارې که هغه د ملګرو ملتونه دي یا نور دي، ممکن هغوی یا څه لیدلي وي یا هغه ادارې چې دوی فنډونه ورکوي او په سیمو کې کار کوي د دوی لپاره کېدای شي کچې لیدلي وي. نو ښه ده چې ثبوت وړاندې شي، ځکه پټ او مرموز مسایل او یا اوازې خپرول پرته له ثبوته داسې کېږي، لکه د اسامه بن لادن د وژنې کوم راپور چې خپور شو چې تر اوسه پورې نه امریکي او نه هم کومې رسنۍ د هغه د جسد یا د وژلو تصویر او ویډیو داسې خپره کړی شوه، یا د ایمنو جواهري مسله وه، هم هیڅ نه کوم لابراتواري او طبي معاینه سند او ثبوت وړاندې شو، نه د ده جسد، نه د جنازې مسله. په دې اساس د افغانستان خلک سخت په تشویش کې دي چې دلته څه رقم استخباراتي او د توطیې د تیورۍ په اساس توطیې او لوبې روانې دي. خبرې کېږي، اوازې خپرېږي، مګر افغانانو ته یا نړیوالو ته هېڅ واضح نه ورښودل کېږي. نو په لحاظه شک پیدا کېږي چې په دې مسایلو کې ممکن امریکا او غرب، ملګري ملتونو ځینې ادارې او هغه څوک چې په دې اړه خبرې او بحثونه کوي ممکن په دې د توطیې په دې تیورۍ کې شریک اوسي، تر څو بانې جوړې کړي او د افغانستان او د سیمې د نامۍ او یا د نورو نوو لوبو دپاره دلته بستر هوار کړي.
مننه له تاسو نه. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي
کړئ.
وعلیکم
السلام. سلامونه جوړ روغ اوسئ. محمد ربی احمدی مغلانه مزاج ولا محترم سلامات اوسئ. محترم
خیر اغلاست محمدی صاحب، مهرباني وکئ لمیلمنو نه پختنه لری یا نظر لری.
مننه استاد محترم، موږ غره دغه یو لسم ستمبر په موږ هم پیاده تکل شپ نو وسته ماشا الله خدا باید خلکو و عمر در جگنو موږ هغه شی ولله هغه خطرناک حمله و یعنی تقریبا سپټنګان باندې دپا وزاره باندې امریکا باندې وسونو دی افغانستان ته باندې جوړ کړی تا کا ته وګوره دا وسامه بلا دین الله په کې دا ټول مړي شهیدان نو دا ټول امریکا تقریبا یو وخت کې افغانستان ته راځي ګری دورس مقابل کې چې نړۍ په کو دې خبر کا وشت باید تا جهات کوي دا چې باید خبره کې شو پرې نو په دا چې وګوره دا دې په پد باندې په پد کې خو دې تقریبا د مشکلاتونه په پیدا کړل چې دا غنښه را دي چې دا ورته چې دې حالت عمل وکړو دا په افغانستان نه نو افغانستان هو تا کا ډیر مشکلات موږ ولې تقریبا دا شل تا تقریبا د شپږ کې تکل ځته امریکا په زور او ناتو غړو یې ما دوه سره نو افغانانو د تر بدر رسول دوی هم زول سره نو په وخت ته مشکلات جاتو افغانانو نو بیا نو پاري دا اوسنۍ حکومت واغه خاطر چې په زور کې یعنی تقریبا خپل په وخت کې پښنا د کوم شي په موږ وطن کې بل سره غیر قانوني ټولو وسیږي نو موږ دا غاینده نه سره نو غواړو چې دا شي بدبخت شي نو پرې اخره زیاتره نه باندې موږ ته چې لاوانه یو غاس کې غنا موږ هیڅ څه څوک نشته کوي چې پد په توګه وي نو هغه ته څوک ډېر سلایټ هم نه ورکوي دومره وخت هم نه ورکوي دغه ډوډۍ هم خلکو د افغانانو د افغانستان حکومت ته باندې تقریبا البته سودا شیانې نو هغه د سیاسي خلک نه بنې په کنه کوم څوک وخت هم ورکوي نو هغه خاطره لکه مخکې مې چې ویل بیا افغانان نه وایي داسې خاطره دا موږ د کورو دوه لپاره درې لپاره موږ په لطاري شهیدان ورکړي چې تیر سخت زوادم تیر کړ تکل سره بیا هم د حکومت د ایله کوم چې داسې خلک افغانستان کې
ډېره زیاته مننه. څه پوښتنه لرئ له مېلمنونه؟
مننه روغ اوسئ، تشکر.
ډېره مننه چې خپرونه کې مو برخه واخیسته. یو بل اوریدونکی هم را اخلو، مهرباني وکړئ لومړی خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو که څه پوښتنه لرئ یا څه وایئ.
بله احمد تکل ساز، ما سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته، تاسو ټول همکاران ته، موږ ټول سره جدا یو، خدای دې بیا سره یو ځای کې. نو زه قاری محمد علي پښتون یم د جوزجان.
قاری صاحب په خیر راغلی خبرونه ته، تاسو خو زموږ دایمي همکار یاست. مهرباني وکړئ د سپتمبر د 11مې په مسله باندې څه وایاست، څه پوښتنه لرئ؟
پښتنه خو نه لرو، پښتنه خو موږ ټکل صاحب ډېرې کړي دي تر اوسه موږ په دې کله مېلمنو سم پښتنې کړې هم د نظر په توپوک نه رسېدلې. افغانانو خدا عادت همیشه به خپل مابین کې اختلاف نظر سره لري، خو خدای دې مدا اختلاف نظر عقیدایي نه جوړي چې پاکیده کې اختلاف نظر. د سپتمبر یو لسم خو نو تاسو ته معلومه ده چې یار نن د سپتمبر راغی، هلته هغه حاجي سره اله بیا یو لسم د سپتمبر راغی. اوس ځینې تاریل پوهانو چې هغه پوه خلک دي هغه وایي چې دا دوې مسلې سره تړلي وي. خو په هر صورت که په دې کښې د افغانستان خلک لتاړ وه یا نه وه، خو دا دواړې حادثې رالې. خدای دې پر هېچا باندې که کافر دی که مسلمان دی بیا دې خدای داسې حادثې نه راولي. سپتمبر یولسمه دې ودې ته زمینه مساعده کړه چې افغانستان تر اشغال لاندې سو، پر افغانستان باندې رنګ رنګ بومونه استعمال سو، افغانستان خلکو خپلې وینې وخوړلې، پر خلکو باندې چاپې وول سو، سړکونه که جوړ سو بېرته خراب سو. دا دی اوس بیا عمارت راغلی دی. که دوی وایي چې اسامه بن لادن و یا تر دا و یا پر غاړه اخیستې وه، هغه اسامه بن لادن متاسفانه په افغانستان کښې مړ نه سو. که چېرې دوی وژلی هم وي په افغانستان کښې مړ نه سو، په هغه کشور کښې مړ سو چې دوی ته ادې ورکړې وې، دا هر چا ته معلومه ده. او په دوهم قدم کښې د اسامه بن لادن مړی هم چا ونه لیدی چې دا مړی څه سو، په کوم صندوق کښې و کوم دریاب ته ولاړی، جنازه هم چا ونه لیدل. خو په هر صورت تکل صاحب بیا دې خدای دا حادثې نه راولي.
مننه.
اوس زموږ د اسلامي عمارت د مسؤولینو څه دا ده خواهش دا دی چې افغانستان ډېرې بدبختۍ ولیدلې، بالا بدبختۍ نه غواړي، افغانستان ډېر جنګونه ولید بالا جنګونه نه غواړي، افغانستان ته ډېرو خطرو راووتې بالا خطر نه غواړي، افغانستان ډېرې بیادرکشۍ ولیدلې بالا بیادرکشۍ نه غواړي. د دوی څه مهیله دا ده چې هغه خپل د سیستم مطابق، هغه خپل د غیرت مطابق، افغانان غیرت لري واقعاً هم لري که څه هم اشغال وه، اما دوی باید د جهان سره سازش وکړي، دوی جهان ته ځان نږدې کړي، سیاسي ډیپلوماسي کوي کړي، خپله کورنۍ پالیسي کوي کړي، پر رعیت باندې شفقت وکړي، وګر چې اوس هم شفقت تر څه نه څه، اما ډېر شفقت باندې وکړي تر څو چې د دوی د ولس سره مابین شخړې را نه شي، د دوی د ولس سره مابین مخالفت را نه شي. نو د اسلامي مسؤولین دا وظیفه لري، سپتمبر هم ولاړی، اشغال هم ولاړی، ختم سو بېرته، نور افغانان اشغال هم نه غواړي، نور افغانان جنګ هم نه غواړي. دوی باید د جهان سره سازش وکړي تر څو چې موږ ته د کومکو زمینه مساعده شي، موږ ته د بسازۍ زمینه مساعده شي، موږ ته د تعلیم و تعلم زمینه مساعده شي.
ډېره مننه پښتون صاحب. تاسو پوښتنه نه درلوده او بل ورور احمدي صاحب له بغلان نه هغوی هم څه پوښتنه نه درلوده. نو د خپرونې په یوازې وروستیو څو دقیقو کې یو. لومړی میرمن کړوخیل، که تاسو لطفا راته ووایاست چې د نوي نسل لپاره دغه کسان چې اوس یو عمر ښایي د شلو دیرشو کلونو تر منځ وي، فکر کوئ د سپتمبر یولسمه تر اوسه پورې هم کوم اهمیت لري، یا په یاد یې دا ورځ، یا له کوم اړخ نه ورته ګوري، له کومې زاویې ورته ګوري؟
ما په شروع کښې ویل چې دا یوه تاریخي ورځ وه، ځکه چې څنګه چې انصاري صاحب هم ذکر وکړه، منصور صاحب نه پوهېږم تخلص غلط شوی دی، یو تحول په د بنګلي سطر راغی، خپله د
صدیق منصور صاحب.
په هر صورت د افغانستان لپاره خو دا ورځ ډېر مهمه ورځ، په دې باندې هغه افغانستان چې په کوم حالت کښې قرار درلوده، او افغانان فکر کوو چې هېڅ نوه تحول امکان پذیره نه دی، په غشه سخت دریځي باندې چې طالبانو هلته حاکمیت درلوده، نو دا د سپتمبر ورځ راتلونکي کښې په راتللو باندې په افغانستان کښې یو کاملا یو بدلون راغی، ځکه چې ژوند بدل سو، تحول راغی، هغه کاسه چې نړېدلي وو، بنیادونه چې تخریب شوي دوباره جوړ شو، اساسي قانون جوړ شو، قوانین جوړ شو، مکاتب جوړ شو، پوهنتونونه، خصوصي سکتور، دولتي، دا ټول خورا ډېر پیشرفت وکړو، د کابل په اصطلاح هغه څېره بدله شوله، ساختمانونه جوړ شول، په افغانستان کښې زه فکر کوم ډېر زیات کارونه وسو، او په غیر دولتي سازمانونو کښې څومره پیشرفت راغی، څومره ښځو مثلا رهبریان لاسته راوړي، نو د ځوانانو ګروپونه جوړ شو، د ځوانانو شورا جوړ شو. زه فکر کوم چې
د ځوانانو لپاره ځوانان چون انټرنیټ او د ټکنالوژي له برکته دا پیښه بار بار تکرارېږي په دې باندې خبرې کیږي دا د پیښه چې د همدغه پیښه له برکته په افغانستان کې یو تحول یو تغییر راغی او نن یو فکري او شعوري ځوانان هم پیدا شوي دي زه فکر کوم چې د همدغه بدلون چې فکر کوم چې اوس ځوان نسل په دې باندې فکر کولای شي چې د افغانستان لپاره څه ګټور دي او څه ګټور نه دي او د دې مسؤلیت د خپل وطن او د خپل کورنۍ په وړاندې باندې څنګه دی زه فکر کوم چې اوس هم همدغه پیښه چې په افغانستان کې تحول راغلی دا د افغانانو په یاد او دا به په تاریخ کې پاتې کیږي داسې څومره مثلا څوک قرباني شو څو نه شو څومره افغانانو دې نه درسته ګټه واخیستله یا وانخیستله اما کومه توجه چې افغانستان توجه دغه توجه په خاطر باندې په افغانستان کې خورا زیات تحول راغلی نوی ځوانان یا نوی نسل هم له هغه څخه متاثره دی
ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو د ازادي په څپو کې پروګرام اورید زمونږ میلمانه وو د جمهوریت نظام د محل د ولسی جرګې غړي شینکی کډوخیل او د افغان کارپوهانو د نړیواله شورا بنسټګر صدیق انصاری له دواړو میلمانو نه زیاته مننه